نفوذ چین در جهان در حال افزایش می باشد. از تولید انرژی در اکوادور تا فراهم ساختن تسهیلات تعلیمی در شرق میانه و افریقای جنوبی.
من دیدم که زبان چینایی یک زبان مهم در جهان است و آن را انتخاب کردم و فکر میکنم از این طریق کار بهتر پیدا کرده میتوانم.
در این برنامه نگاهی داریم بر تأثیرات نفوذ جهانی چین از طریق پروژه یک کمربند یک راه. سلام، سید عزیز الرحمن هستم و برنامه یک موضوع چند زاویه خوش آمدید. اضافه تر از دو دهه می شود که چین برنامه ها یا پروژه های انکشافی را در سراسر جهان تمویل می کند. ولی افزایش در هزینه ها پس از آن رخ داد که شی جین پینگ رئیس جمهور چین در سال 2013 میلادی طرح پروژه یک کمربند یک راه را پیشنهاد و معرفی کرد. در حالی که حدود 10 سال از این پروژه می گذرد، برخی از ناظران و متخصصان می گویند که استراتژی چین برای جهانی ساختن این پروژه ممکن وارد یک مرحله جدید می شود. یکی از نمونه های آن پروژه کوکاکودوی سینکلر است. سینکلر بزرگترین مرکز تولید برق آبی در اکوادور می باشد. سینکلر که یک پروژه جنجال برانگیز بوده و با تمویل مالی چین ساخته شده است، با آزمون‌های داخلی و خارجی مواجه است. نستور اگیلارا، خبرنگار صدای آمریکا از اکوادور، در مورد گزارش تهیه کرده که شرح آن را از همکارم بشنوید.
در شهر کیوتو دکان آیسکریم فروشی ادگار زنکا که 80 سال قدامت دارد شاهد تحولات تاریخی زیادی بوده است، با شمول زمانی که برق در سالیان 1990 میلادی جیره بندی می شد.
فریزرهای ما باید دمای درستی برای حفظ آیسکریم می داشت. بنابراین زمانی که به ما گفته شد که 2, 3, و 4 ساعت بدون برق خواهیم بود، برای ما یک شوک بود.
رای حل مشکل برق در اکوادور فابریکه تولید برق آبی کوکا کودر سینگلر بود که با کمک شرکت حکومتی سینهوا هایدروی کشور چین اعمال شد. زمانی که این مرکز با تمام ظرفیت فعالیت میکند، قادر است تا برای 1/3 اکوادور برق فراهم کند. ارزش این پروژه 2 میلیارد دلار بود که 1.7 میلیارد دلار آن از بانک صادرات و واردات چین به قرضه گرفته شد و این پروژه در سال 2016 افتتاح گردید و با جنجال‌های زیادی همراه بود.
چین به ما پول قرض داد و ما را مجبور کرد که شرکتی را که آنها می‌خواستند به کار بگماریم. دولت نتوانست تصمیم بگیرد که کدام شرکت را با نازل‌ترین قیمت انتخاب کند.
نگرانی کنونی موجودیت هزاران درز در محل تقسیم آب و ثبت توربین های این مرکز جهت تولید برق می باشد.
بدترین کابوس برای یک انجینیر میخانیکی بروز درز در یک بخش است.
در پاسخ به پوشش مشکلات این پایگاه توسط مطبوعات، گلوبال تایمز رسانه حکومتی چین به نقل قول از مقامات سفارت چین در اکوادور ابراز داشت که این مشکلات توسط طرف سوم که یک اداره مستقل آزمایش امور است صورت گرفت که طبق آن این مشکلات بر فعالیت و امنیت این پایگاه تاثیر نمی‌گذارد و این مرکز در طول 50 سال عمر تخمینی خود مصون ارزیابی شده است. با اضافه مشکلات در امارت این مرکز، پروژه کوکا کودو سینگلر با تهدیدات محیط زیست نیز مواجه است. در سال 2020 فرسایش زمین در نزدیکی این مرکز باعث تخریب لوله‌های نفت محل و بخشی از شارا شد. کارولاینا برنال، زمینشناس، این واکنش جدی فرسایش زمین را مرتبط با نوعیت رسیدگی به رسوب در محل توسط این مرکز تلقی می‌کند.
این محل است که با مشکلات روزافزون با دلیل تهدید افزایش رسوبات مواجه است. اتاق وسایل میخانیکی مکرر از ایراب میشه و ما باید لایروبی کرده و رسوبها را خارج سازیم.
باشندگان محل از عدم فواید اقتصادی این پایگاه برای باشندگان آن ناامیدند.
این پروژه تولید برق آبی باید باعث ترغیب سیاحت میشد و مردم بیشتری برای دیدن آن به اینجا میامدند، ولی این کار نشد.
در عوض اینکه پول به این منطقه جاری شود، بازسازی این پایگاه با پول نیاز خواهد داشت و برای حفظ چراغ‌ها و فریزرها در آن کشور باید به فرسایش زمین نیز رسیدگی صورت گیرد. لینا روزبه، صدای آمریکا، واشنگتن.
چین غواړي د یو کمربند او یوې لارې په نوښت سره د چټک اورګاډي یوه لویه پټلۍ جوړه کړي چې د چین د جنوبي ولایت یونان څخه تر میکیونګ او سنگاپور هیواد پورې به ورسیږي. د کار موخه د هند سمندر ته په اسانۍ سره د چین رسیدل دي. که د دې پروژې کار په راتلونکي لسیزه کې پای ته ورسیږي، نو دا به بیجنګ د آسیا سویل ختیځ او ګاونډیو هیوادونو ته ورنږدې کړي. دا کار د تایلند لپاره هم ډیر مهم دی، خو ځنیو ته په دې هکله ډېرې پوښتنې هم راولاړې شوي دي.
د نږدې څلوېښت کلونو لپاره د سویلي تایلند څخه بنکاک ته د 1200 ساعتونو سفر کولو وروسته به د چټک اورګاډي په جوړولو سره هر څه بدل شي.
که دا چټک اورګاډی جوړ شي، نو په یوه ورځ کې به بنکاک څخه په سویل کې زما کور ته او بیرته به بنکاک ته سفر کولی شم.
تایلند هم د هیواد په شمال ختیځ کې د لاوس د سرحد نه د مالیزیا تر شماله پورې د چټک اورګاډي پلانونو باندې کار کوي. تایلند د چین لپاره د یو کمربند او لارې د سوداګرۍ د نوښت یوه مهمه برخه ده چې پکې د چټک اورګاډي کرها هم شامله ده، کوم چې د کون مینګ نه تر سنگاپور بندری ښار پورې غځیږي. د کلونو راهیسې لګښتونو ډېر جنجالونه راولاړ کړي دي. هغه دا چې څوک به پیسې ورکوي او څه ډول پټلۍ به ولري، خو بالاخره تایلند دا ټول په دوه برخو باندې وویشل. د 12 میلیارډ ډالرو په لګښت سره ټوله پروژه چې د تایلند مالی ورکوونکو لخوا د چینایي سیستمونو او ټکنالوژۍ په مرسته پلی کیږي، په پام کې لري چې تایلند د لاوس له لارې د چین سره وصل کړي او د 2029 کال په بشپړېدو سره به تایلند د لوی کمربند او یوې لارې په واسطه به د آسیا د پان ریل پټلۍ شبکې لخوا میانمار، ویتنام او کمبودیا به هم پکې شامل کړي. دا شبکه به په لومړي سر کې مسافرین او وروسته به بیا اموال انتقالوي. د تایلند ملي شورا ځینې غړي که څه هم د فساد په اړه اندېښمن دي، وایي چې د چټک ریل ګاډي جوړول فقط د پیسو ضایع کېدل دي، ځکه د هغوی په وینا د تایلند حکومت د ترانسپورت د زیربنا جوړولو په شمول د بیلو لویو لارو کار هم پیل کړی دی.
په ټوله کې دا پروژه بې ځایه ده، دا د خلکو د اړتیاو سره مطابقت نه لري. موږ دا هر څه مخکې اورېدلي او وار له مخه په دې پوهیږو چې دا د یو څو قراردادیانو کار دی کوم چې دا پروژه یې تصویب کړې ده او اوس د هغوی په مخ مسکا ده. خو د دې ټولو باید تایلنډیان ورکوي. دا د هغوی د مالی پیسې دي چې په داسې یوې پروژې مصرفېږي چې ورته اړتیا نشته.
په لاوس کې څه باندې یو کال مخکې د چین لخوا د ریل پټلۍ جوړه شوې چې کونمینګ او لوتانیا مرکز ویناتانیا سره نښلوي. د بنکاک په پوهنتون کې د انجینرۍ د څانګې پروفیسور پراموال سوتیچا راوات پوښتي چې آیا د چین، لاوس او تایلند د ریل ګاډي پروژه به په ټاکلي وخت کې بشپړه شي، ځکه چې وار د مخه د تمویل او ډیزاین پړه د اختلافاتو له کبله ځنډیدلې وه.
د دې پروژې پلان خورا پیچلی دی. د دې لوی پروژې کمزورتیا دا ده چې هر څوک خپل کار کوي او د خپلې اجنډا سره پر مخ ځي.
کله چې د چین د بهرنیو چارو وزیر ګوانګي د 2022 کال په جولای کې له خپل تایلنډي سیال سره وکتل، د چین په یوه بیان کې وویل شول چې دوی دواړو موافقه وکړه چې د پان آسیا ریل پټلۍ کار ګړندی کاندي.
موږ ټولو موافقه وکړه چې د چین، لاوس او تایلند ترمنځ دهلیزونه وصل کړو. د چین او لاوس د اورګاډي پټلۍ به په خطوګه پر مخ یوسو او په ورته وخت کې به د چین او تایلند د اورګاډي پټلۍ به په بریالۍ توګه جوړه کړو. نو موږ کولای شو چې د درې واړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ټینګې کړو.
په دا سال کې چې د ریل ګاډي د پروژې ګټې ممکن د مسافرونو لپاره زړه راښکونکې وي، خو دا روښانه نه ده چې کله به دا پروژه بشپړه شي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د چین د جمهور رئیس شی جین پینګ د یو کمربند یوې لارې د نوښت له طریقه چین د لویو بنسټیزو تاسیساتو لکه د اورګاډو، بندرونو او پلونو د جوړولو له لارې خپل نړیوال نفوذ پراخ کړی دی. خو د دې نوښت یوه بله کلیدي برخه د چینایي ژبې او ارزښتونو همدا ډول د کمونست ګوند نظریه خپرول دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې وګورئ.
د هغه سدي چې په سویلي افریقا کې په کنفیوسیس انسټیټیوټ کې ننداري دی خل شوی، د په دې برازم کې د شپېتونه یو مرکز دی.
مونږ له چین سره د سوداګرۍ او هر ډول شیانو لپاره هي اړیکې لرو. دوی ژباړونکو ته اړتیا لري او مونږ په سویلي افریقا کې د ماندرین تدریس پیل کړی دی. دا په حقیقت کې په کال 2014 کې د نصاب برخه ګرځېدل ده. کله چې تاسو ماندرین ویلی شئ نو بیا ډېر فرصتونه موجود دي.
په افریقا کې دی ډول مرکزونو ته هرکلی ویل کیږي او دا خبره ده کوي. د کنفیوسیس لومړی انسټیټیوټ په 2004 کال کې د چین د پوهنې د وزارت په مرسته په جنوبي کوریا کې پرانستل شو. چین وای چې دغه انسټیټیوټ مخه د چینی ژبې او کلتور وته ده، خو امریکا او برتانیا وای چې دغه مرکزونه پروپاګاندا خپروي. په 2006 کال کې متحده ایالاتو په واشنگتن کې مشتا کنفیوسیس انسټیټیوټ مرکز د بهرنی ماموریت په توګه وټاکو. په متحده ایالاتو کې د سلونه ډیر مرکزونه تړل شوې دي. د سویډن، فنلند، ناروې، بلجیم او ډنمارک په ګډون اروپایي هیوادونو په ورسته وکلون کې په پوهنتونونو کې د کنفیوسیس انسټیټیوټونه تړلې دي. چین وای چې په 2022 لسیزه کې په 1950 هیوادونو او سیمو کې د کنفیوسیس مرکزونه جوړ کړی دي. چین تر اوسه په ټوله نړۍ کې شاوخوا 1500 دغه مرکزونه لري. دغه مرکزونه په سیمه ییزو پوهنتونونو او په چین کې د تړلې پوهنتونونو سره یو ځای کار کوي.
ټول پانتونونه نږدې ټول پانتونونه د چین حکومت لخوا تمویل شوی. نو که تاسو نه غواړئ د چین له حکومت سره څه وکړئ، نو تاسو د چین له پانتونونو سره همکاري نشئ کولای.
لرنزینګ چې د لویدیس کې په پوهنتون کې د کنفیوسیس انسټیټیوټ همکار رئیس دی، د دې موسسو په اړه د لویدیس انتقادونو ته اشاره کوي. د لویدیس کې پوهنتون د نړیوالو اړیکو رئیس امیش باوا وایي چې هغه ته خبرداري ورکړل شوې ده.
پورپا کې دا همکاران درو چې د دوی کنفیوسیس مرکزونه یې تړلې دي، هغه موږ ته خبرداري راکړي چې دې ته پام وکړي چې دا شی د جاسوسي وي.
ځینی اکیډمیک خبرداري ورکوي چې دا مرکزونه د بیان په ازادۍ کې مداخله کوي، ځکه په ځینو پوهنځیو کې په چین د انتقاد نه ډډه کیږي. کوبس وینسټیدن په جنوبی افریقا کې د چین کارپوه دی.
د چین حکومت خپل پیغام په خبرولو کې خورا متحد او فعال دی، په ځانګړي توګه د تایوان او تبت په څیر مسالو په اړه. نو زه دا وینم چې دوی څنګه خپل دا پیغام رسوي. د مثال په توګه که چیرې یو پوهنتون د تبت استازي ته بلنه ورکړي، نو د چین حکومت ورسره مخالفت ښودلو، خو اوس ممکن د کنفیوسیس انسټیټیوټ به پرې هم فشار راوړي.
لرنزینګ وای چې اندېښنې بے بنسټ دي.
کله چې موږ د کنفیوسیس انسټیټیوټ ولرو، نو هلته به موږ یو ځایي رئیس ولرو او ځایي رئیس به په ټول نصاب او فعالیتونو کنټرول ولري. نو موږ ټول قوانین او مقررات پلي کوو. سیمه ییز پوهنتون او زموږ نصاب د ځایي پوهنځیو لخوا په کلکه څیړل کیږي.
د 2022 کال په نومبر کې د کنفیوسیس انسټیټیوټ د سویلي افریقا په کیپ ټاون کې پرانستل شو. دا په هیواد کې شپږم انسټیټیوټ دی. باوا وای د چینای انسټیټیوټونو په اړه لویدیز اندېښنې ضروری نه ده چې د لویدیز کې په پوهنتون کې هم پلې شي.
موږ د خپلو شراکتونو په اړه پوهیو او د هر څه په شان موږ محتاط یو. موږ له خلکو سره ملګرتیا نه کوو چې زموږ ارزښتونه نه شریکوي.
په سویلي افریقا کې زیات شمېر خلک د بیجینګ سره د خپل تاریخ لوجې د چین د تعلیمي مرکزونو هرکلی کوي. چین د استعمار او سپین پوستو د واکمنۍ په ضد د تور پوستو د ازادۍ د غورځنګونو ملاتړ کړو.
د کنفیوسیس انسټیټیوټ ملګرتیا د چینایي پوهنتونونو سره یو ځای دی او دا د حکومت پروګرام دی چې خلک د پالیسۍ په اړه د خبرو وړتیا ولري، خلک د ملګرتیا او کلتور په اړه خبرې وکړي او د دې ستاینه وکړي. په سویلي افریقا کې موږ پوهیږو چې دا واقعي ډیر مهم دی. په ټوله نړۍ کې په تاریخي توګه چینایان تل ډیر مظلومان پاتې شوي دي.
د بیجینګ تعلیمي پروګرامونه په بهر کې د چین د حکومت سره په ګډه کار کوي. خو د یو کمربند او یوې لارې نوښت په 2013 کال کې د پانګونې او د بنسټیزو تاسیساتو د جوړولو لپاره د چین او نورو هیوادونو ترمنځ د ځمکې او سمندر لپاره اقتصادي او سوداګریزي لارې ته وده ورکوي. د چین د پوهنې وزارت خونه او روزنه د یو کمربند او یوې لارې د نوښت لپاره اړینه بولي. د خونه او روزنه پروګرامونه لکه د کنفیوسیس انسټیټیوټ، بورسونه، د تبادلې پروګرامونه او حرفوي زده کړې د استعدادونو په وده کې مرسته کوي او کلتوري تبادلې ته وده ورکوي او د غټول د یو کمربند او یوې لارې نوښت اساسي برخې دي. په افریقا کې تعلیمي پروګرامونه یوازې زده کوونکو ته محدود نه دي. تیر کال د شپږو افریقایي هیوادونو سیاستوالو په تنزانیا کې د سلويختو ملیونو ډالرو د ارزښت بشرتابه په اکیډمۍ کې ګډون وکړ. د دغه اکیډمی بیجینګ پرانستی وه او مخه د افریقایي سیاستوالو روزنه ده. د چارو ځینې کارپوهان اندېښنه لري چې دا ډول تعلیمي پروګرامونه به د چین کمیونیستي ایدیالوجۍ ته وده ورکړي. نور بیا وایي چې هر څوک دا اندېښنه نه لري.
د افریقایي زده کوونکو لپاره په نړیوال سیویل کې دومره سیاسي مسأله نه ده لکه څومره چې دا په نړیوال شمال کې ده.
ځینې هیوادونه خبرداری ورکوي چې د چین تعلیمي نوښتونه دیموکراتیکو ارزښتونو ته ګواښ دی، خو بیا نور هیوادونه د بیجینګ سره تعلیمي مشارکت ته د یو فرصت په سترګه ګوري چې غواړي د چین د یو کمربند او یوې لارې د پروژې نه ګټه پورته کړي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگټن.
اضافه تر از 5 سال قبل عراق پیروزی خود را بر گروه دولت اسلامی یا داعش اعلام کرد، اما تا کنون از پیامدهای ناگوار جنگ در این کشور رنج می برد. حکومت عراق اعلام کرده است که نیاز به ساختن 12,000 مکتب جدید دارد و چشم براه کمک دیگر کشورها به شمول چین می باشد. با وجودی که در معامله با چین برای ساختن مکاتب ناباوری های وجود دارد، عراقی ها مشتاقند تا مکاتب جدید داشته باشند.
در شهر موصل عراق مکتب غاسیانه نمونه ای از مکاتب است که از اثر جنگ در این شهر ویران شده است. در اینجا فقط از مکتب ویرانه بجا مانده است، مکتبی که در آن نسل ها در این شهر شمال شرق عراق درس خواندند.
چند ذکریات حلوه بیه بس.
من از مکتب خود خاطرات خوش دارم، اما متاسفانه مکتب ما در جنگ در موصل ویران شد.
جنگ عراق و شکست گروه دولت اسلامی در این کشور باعث از بین رفتن تشکیلات عراق به شمول مکاتب شده است. حکومت به طور تخمینی نیاز به حدود 12,000 مکتب در سراسر کشور دارد. اخیرا دو شرکت چینی مسئولیت ساختن 8,000 مکتب را به دوش گرفته است. این پروژه برای مدت 8 سال در نظر گرفته شده است و در مرحله ابتدایی حدود 1,000 مکتب ساخته می شود که کار را ادامه دارد. عبدالله عبدالله یکی از شاگردان از خبر ساختن مکاتب استقبال می کند.
والله من کثرت طلبه.
وقتی در یک صنف تعداد ما بسیار زیاد است، سر و صدا زیاد است و برای ما ناممکن است در فضای آرام درس یاد بگیریم.
اما برخی از عراقی ها نگران هستند که با برنامه‌ریزی مالی غیر اصولی مکاتب کمتر معیاری خواهند بود. دلاور علاءالدین وزیر سابق تحصیلات عالی کردستان عراق مسئله چین را قراردادها را پیش می‌برد چنین توضیح داد.
آنها شماری از قراردادی های عراقی را با پول کمتر استخدام کردند. عراقی ها این قراردادها را از دست دادند و تمویل آن به عنوان قرضه نبود و از طریق فروش نفت پرداخت می شد.
برخی از این قراردادها به خاطر موجودیت افراد میانجی با خطر از بین رفتن مواجه است.
در صورتی که این مسئله مطرح باشد، به این معنی است که پول کمتر برای ساختن مکاتب به مصرف می‌رسد و وقتی پول کمتر باشد، کیفیت مکاتب خوب نخواهد بود. هرگاه در پروژه افراد بیشتری داخل باشند که وضعیت فعلی عراق چنین است، در آن صورت احتمال فساد است.
صدر آمریکا با سفارت چین در بغداد و شرکت برقی چینی که پروژه فعال در عراق دارد تماس گرفت، اما پاسخ دریافت نکرده است. در کنار چین، اتحادیه اروپا و ایالات متحده برای بازسازی سیستم آموزشی در عراق نیز کمک میکنند، اما ایالات متحده با کاهش حضور خود در عراق اکنون فرصت حضور را برای بیجینگ فراهم ساخته است که طی سالهای اخیر بیشتر شده است. چین در بخش ساختن بند آب، پایگاه‌های برق، حتی ایجاد شهرک ساینس جزء توافق پروژه استخراج تیل پیش قدم شده است. در اربیل کردستان دانشگاه صلاح الدین دپارتمنت تدریس زبان چینی را در سال 2019 افتتاح کرد. استادان چینی برای تدریس زبان مندرین یا چینی در این دانشگاه آمدند. رایان مصطفی قدیر شاگرد این مرکز است. او می‌خواهد در حمایت از حضور فزاینده چین در بخش تکنولوژی فرصت تجارتی به دست آورد. برخی عراقی‌ها از برنامه‌های تدریس زبان انگلیسی و ساختن مکاتب کشور چین که برای احیای عراق استقبال می‌کنند. برای فهد عبدالسلام دانش آموز پیشین مطرح نیست که چه کشور عراق را کمک میکرد، اما میخواهد که مکاتب بار دیگر به مرکز آموزشی مبدل گردند. ژیلا نوری، صدای آمریکا، واشنگتن.
علاوه بر تطبیق برنامه زیربنایی یک کمربند یک راه، کشور چین اخیراً تلاش‌های سیاسی برای ظاهراً حل منازعات بزرگ جهانی را نیز آغاز کرده است. ایران و عربستان سعودی به تاریخ 10 ماه مارش توافق کردند تا روابط دیپلماتیکشان را پس از سالها تنش از سر بگیرند و سفارت‌های خود را در دو کشور بازگشایی کنند. این توافق در بیجینگ پایتخت چین صورت گرفت و این توافق نشان دهنده یک پیروزی بزرگ دیپلماتیک برای چین تلقی شده، زیرا کشورهای خلیج فارس تصور میکنند که ایالات متحده با آرامی از شرق میانه خارج میشود. در عین حال چین میانجیگری برای خاتمه دادن به جنگ روسیه در اوکراین را نیز پیشنهاد کرده است. چین در اواسط ماه فوریه طرح 12 ماده‌ای برای پایان جنگ در اوکراین را پیشنهاد کرد که شامل دعوت به گفتگو و احترام به تمامیت ارضی همه کشورها می شود. ولی ایالات متحده گفته است که چین را قادر به میانجیگری بی‌طرفانه در قضیه اوکراین تلقی نمی کند.
با مسکو کې د چین رهبر شی جین پینګ ته د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین لخوا په لوړه کچه تشریفاتي هرکلی او کوربتوب وشو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو په توګه چین او روسیه به د نړیوالې ټولنې سره کار وکړي چې اصلي نورمونه د نړیوالو اړیکو پر بنسټ او د ملګرو ملتونو د اصولو او چارتر مطابق خوندي وساتي.
شي په اوکراین کې د یو ډیپلوماتیک حل رامنځته کېدو غوښتنه وکړه او پوتین یې ملاتړ وکړ.
زمونږ په باور د چین د سولې پلان د روسیې د تګلارې سره ډېر مطابقت لري او کېدای شي د یو سوله ییز حل رامنځته کېدو بنسټ جوړ کړي چې هر کله لویدیځ او کیپر ته آمده شي، خو موږ د هغوی لاړ خدا سې څه نه وینو.
سپینې ماڼۍ د پوتین دا ادعا رد کړه.
موږ د هغوی د خبرو عمل نه دی لیدلی. دوی ژمنه کوي چې موږ ته هیله بکی چې دا جګړه به ډېر ژر یو وخت ختمه شي.
د پوتین او شی تر لیدنې مخکې امریکا د چین د اوربان په پلان انتقاد کړی او ویل یې په دې کار به په اوکراین کې د روسیې پرمختګ تقویه کړي. او داسې معلومیږي چې د پوتین او شی په لیدنه کې د اوربان د مذاکراتو دپاره کوم وړاندیز هم مطرح نه شو. جان کربی ویل امریکا به یوازې هغه وخت د بیجنګ په منځګړیتوب د مذاکراتو ملاتړ وکړي چې که جمهور رئیس ولادیمیر زلینسکي په دې ډاډمن شي چې مطلق د سولې سبب کیږي. د اوکراین د جمهور رئیس په نظر د پوتین لخوا د نیول شوو سیمو په سر ورسره معامله نه کوي.
فکر نه کوم روسیا دا ډول شرایط ومني. هغوی د مخه داسې یو څه رد کړي چې دوی ته پکې ګټه نه وي، خو د مذاکراتو پیل دې پرې وشي.
زلینسکي د سیشن بې په ورځ د جاپان د صدراعظم فومیو کشیدا سره ولیدل. دا په لویدیځ اتحاد کې وروستی رهبر دی چې کیف ته په ناڅاپي سفر ورغلی.
د جاپان قوت په آسیا کې د هغوی مشرتابه ته چې د سولې او اصولو پر بنسټ د نړیوالو قواعدو مدافع دي او اوه ستر اقتصاد لرونکي هیوادونه د ریاستي مسؤلیتونو ته یې په کتو سره زموږ نننۍ خبرې په نړیواله سطحه حقیقي پایلې لرلی شي.
د پوتین سره تر لیدنې وروسته ممکن د شي او زلینسکي ترمنځ خبرې هم وشي، خو دا خبره تر اوسه نه ده تایید شوې.
همزمان با تلاش های چین برای گسترش نفوذش در جهان، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و رهبران استرالیا و بریتانیا اعلام کردند که استرالیا به خاطر عصری سازی نیروی بحری خود تحت البحری های تهاجمی مجهز با انرژی اتمی را از ایالات متحده خریداری خواهد کرد. فروش این کشتی های جنگی با استرالیا در حال صورت می گیرد که نگرانی ها در مورد افزایش نفوذ چین در منطقه هند و اقیانوس آرام نیز بیشتر شده است. حکومت چین در واکنش به این اقدام واشنگتن را به اتخاذ اقدامات تحریک‌آمیز متهم کرده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که روز دوشنبه در ایالت کالیفرنیا صحبت میکرد گفت تصمیم مبنی بر شریک ساختن تکنولوژی حساس هسته‌ای ایالات متحده با استرالیا یک موضوع مهم و ضروری میباشد.
در حالی که ما در نقطه عطف تاریخ قرار داریم که در آن تلاش برای تقویت سیاست بازدارندگی و ترویج ثبات بر دورنمای صلح برای دهه‌های آینده تاثیر گزار خواهد بود، ایالات متحده نمیتواند یک شریک بهتر از استرالیا در منطقه و اقیانوس آرام داشته باشد که بخش زیادی از آینده مشترک ما در آن منطقه ریشه خواهد داشت. با ایجاد این مشارکت جدید بار دیگر نشان می دهیم که چگونه دموکراسی ها می توانند امنیت و رفاه ما را تامین کنند و نه تنها برای ما بلکه برای همه جهان.
بر اساس یک توافق جدید که آکوس نامیده می شود، تحت البحری های امریکایی و بریتانیایی مجهز با انرژی اتمی سر از سال 2027 در آبهای استرالیا رفت و آمد خواهند کرد. در اوایل سالهای 2030 استرالیا حداقل 3 و حتی 5 تحت البحری امریکایی را خریداری خواهد کرد. این کشتی های جنگی توانمندی حمله و هدف قرار دادن دیگر تحت البحری ها را خواهد داشت. در عین حال هر سه کشور کار ساخت یک تحت البحری تهاجمی مجهز با تسلیحات هسته‌ای را آغاز خواهند کرد. یک پروژه‌ای که ممکن دو دهه طول بکشد. رئیس جمهور بایدن تاکید کرد کشتی هایی را که استرالیا خریداری می کند با تسلیحات هسته‌ای مجهز نخواهد بود، بلکه تنها مواد سوخت خود را از انرژی هسته‌ای مهیا خواهد کرد. ارزش قرارداد فروش این تحت البحری ها به 150 میلیارد دلار آمریکایی می رسد و انتونی آلبانیس صدر اعظم استرالیا می گوید که این قرارداد زمینه اشتغال بیشتر را با وجود خواهد آورد و نوآوری و تحقیق را تقویت خواهد بخشید.
توافقنامه آکوس را که اینجا در سان دیگو تایید می کنیم بزرگترین سرمایه گذاری در تاریخ نظام دفاعی استرالیا می باشد که موجب تقویت امنیت ملی استرالیا و ثبات در منطقه می شود.
در عین حال ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا اعلام کرد که به خاطر رسیدگی به تهدیدهای رو به افزایش در جهان، کشورش میزان مصارف نظامی خود را به 2.5 درصد تولید ناخالص ملی افزایش خواهد داد.
در جریان 18 ماه گذشته آزمون‌هایی که با آن روبرو بودیم تنها رشد داشته است. تهاجم غیرقانونی روسیه بر اوکراین، رفتار پرخاشگرانه چین، رفتار بی‌ثبات کننده ایران و کره‌ای شمالی، همه این تهدیدها جهان را در معرض خطر بی‌نظمی و انقسام قرار داده است. با در نظر داشت این واقعیت جدید، بیشتر از پیش مهم است که مقاومت کشورهای خود را تقویت ببخشیم.
حکومت چین این مشارکت را مورد انتقاد قرار داده و واشنگتن را به تحریک کردن رقابت و رویارویی متهم می‌کند.
این یک مفکوره عنعنوی جنگ سرد است که فقط باعث تحریک رقابت تسلیحاتی می‌شود، نظام جلوگیری از تکثیر تسلیحات هسته‌ای را در جهان آسیب می‌رساند و صلح و ثبات منطقه را خدشه‌دار می‌سازد.
ولی تحلیلگران می‌گویند که پرخاشگری‌های چین در منطقه هند و اقیانوس آرام زمینه را برای این مشارکت جدید مهیا کرد.
این اقدام برخلاف این که گویا ما چین را تحریک می‌کنیم، در واقع در پاسخ به گسترش نظامی چین صورت گرفته است.
رئیس جمهور بایدن در جریان دیدار با صدر اعظم استرالیا رقابت با چین را کم اهمیت جلوه داد. رهبران ایالات متحده، استرالیا و بریتانیا با نشر یک اعلامیه مشترک همچنان گفتند که کشورهایشان به خاطر تأمین صلح، ثبات و رفاه در جهان به شمول منطقه هند و اقیانوس آرام دهها با هم کار کرده اند. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن. ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه این هفته در همین جا به پایان میرسد، ولی شما میتوانید که سایر اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما به زبانهای پشتو و دری دنبال کنید. شما برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهواره یاسد نیز دنبال کرده میتوانید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
امریکا غږ آشنا تلویزیون نه د شنبه ورځې د مهمو خبرونو سرچکی اوري. په افغانستان کې د نجونو پرته د تعلیمي کال پیلېدل. د شنبه په ورځ په افغانستان کې تعلیمي کال پیل شو، خو نجونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې ښوونځیو ته لاړ شي. د بشري حقونو څار سازمان دا ورځ د نجونو او نړۍ لپاره د غم ورځ بللې. افریقا ته د امریکا د جمهور رئیس مرستیال سفر. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال کاملا هاریس افریقا ته سفر کوي. د میرمن هاریس دفتر وی چې د سفر مقصد یې د ملګرتیا او پیاوړتیا، امنیتی او اقتصادي سوکالی ده. او پاکستان ته په نړیوال کرکټ سیالۍ کې د افغانستان لخوا ماتې ورکول. افغانستان په لومړي ځل د کرکټ په یوه نړیوال سیالۍ کې پاکستان ته ماتې ورکړه. افغان لوبغاړي وی د دې پړاو دوه نورې لوبې د یکشنبه او دوشنبه په ورځو کې هم کیږي.
سلامونه ستړي مشي. تاسو د امریکا غږ د آشنا تلویزیون د شنبه ورځ خبرونه ګوري. نن د مارچ 15مه نیټه ده او تاسو به په دې نیم ساعت خبرونه کې د نړۍ او افغانستان اړوند مهم خبرونه او راپورونه وګورئ او واورئ. او یادونه دا کوم چې په افغانستان کې د داعش ډلې د توانمندۍ او نړیوال خطر په اړه امریکایي چارواکو مهمه خبرې کړې چې جزئیات د خپل همکار احمد الله ارچوال سره نورم چې په سټوډیو کې براسري او د پاکستان سره په سیالۍ کې د افغانستان د کرکټ ټیم د لومړني بری په اهمیت د پخوانی لوبغاړي کریم صادق صاحب سره خبرې لرو. هیله ده چې خبرونه ګوري او موږ سره اوسئ. درنو لیدونکو، د بشری حقوقو څار سازمان په افغانستان کې د سانوي خونځي دنجونو پر زده کړو د بندیز په دوام یو ځل به اندېښنه خوده ده او ویلي دي چې طالبان لا هم جونې لخپلو حقوقو محرومي ساتي. د شنبه په ورځ په افغانستان کې تعلیمي کال پیل شو، خو جونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې خونځي ته لاړ شي. د بشری حقوقو څار سازمان په یوې اعلامیه کې ویلي دا ورځ د جونو او د نړۍ لپاره د غم ورځ ده او جونې د زده کړو د حق له لاسه ورکولو او د خونځي مخنیوي په برخه کې د نړۍ لخوا د نه اقدام لکه بلغم جنیدی.
زباندې 1550 ورځې وشو چې طالبان جونې لزده کړو محرومي کړې دي. په افغانستان کې د تعلیمي کال لپاره کېدو سره د بشري حقوقو څار سازمان په ویلامه کې لیکلي چې د طالبان رژیم چې مرمنې ځبی افغانستان په داسې هیواد بدل کړی چې یوازې جونې پکې لسانوي خوانځي او بے برخې شوې دي. د بشری حقوقو څار سازمان وایي طالبانو ژمنه کړې و چې د نجونو زده کړو ته به اجازه ورکوي، خو په بې شرمۍ خپل ژمنه ماته کړه او نجونې کور ته ولېږلې. د بشری حقوقو څار سازمان په لامه کې وایي طالبان باید ژر تر ژره د ښځو پر وړاندې خپل ځپونکو کړنلارې بدلې کړي، خوانځي او پوهنتونونه د نجونو او ښځو په مخ پرانیزي او د افغانستان د نجونو او ښځو پر راتلونکي لبرید کول څخه لاس واخلي.
نو زه تاسو باندې غواړم چې موږ توازی وایي چې مشکل په کوم ځای کې ده، نه په فرهنګ کې، نه په یعنی دین کې، نه نصاب کې کوم مشکل شته. نو دا یو څه کالج و، چې کوم دوه کالج و چې مکتبونه رخصت دي او هیڅ کوم منطقي بانام درته نشته. زه ته نو غواړم چې یا موږ قانې کې او یا مکتبونه خوش کې، ځکه چې دا دوه کالج کې مکتب نشته او د افغانستان
د بخن نړیوال سازمان د میرمنو په اړه په تازه راپور کې ویلي د افغان میرمنو حق باید واوریدل شي او ملاتړ وشي او په دې برخه کې د اقدام کول وخت را رسیدلی دی. بل خو د امریکا د ولسمشر میرمن جل بایدن د تیر چهارشنبه په ورځ په سپین ماڼۍ کې د میرمنو په اړه جوړ شوې غونډه کې پر نارینه غږ وکړ چې د میرمنو حقونو لپاره مبارزه وکړي.
هر کوچنی انجلی باید پدې پوه شي چې هغه د واک په ټولو ځایونو کې ده. زړه ورتیاي د سټایل ورده او وجود په خپل اختیار کړي او چې غواړي پر اتلونکو کې به هم هغه شي. او هر کوچنی حالک باید پدې پوه شي چې پاملرنه، مرسته او مهرباني د قوت نه ده، نه د کمزوري.
د طالبان د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستل عباس تنگزي د تیر کال د سپتمبر په میاشت کې ویلي و چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خوانځي او ترول لپاره هیڅ شرعي دلیل نشته.
هیڅوک هیڅ دلیل نه لري بدون دې چې یا به د طبيعت خبرې چې زه د نامنم یاداد یاه ده. شرعي دلیل هیڅوک نه لري په دې کې چې وایي. دا د پلاسګونو په سلګونو فتوا موجوده. زمونږ ملک لله الحمد له جید علماء نه ډک ده. داسې علما دي چې د دنیا په سطح باندې جید علما دي او ټول په دې باندې موافق دي. باید زر تر زره تعلیم زمینه مساعده سي. زر تر زره باید په افغانستان کې د مکتبو او د مدرسو دروازې د ټولو په مخ باندې خلاص سي.
خود طالبان د کورن چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وی بهرنی رسنی سره په تازه مرکه کې ویلي چې د نجونو د ښوونځیو بندیدل دایمي نه دي. وحید الله فیضی، امریکا غاک.
او د امریکا د کانګرس یو غړي زاک نن وی چې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په بینظم وتلو په اړه په کانګرس کې روانې غونډې ځانګړی اهمیت لري، ځکه ډېرې پلټنې او تحقیقات لا هم پاتې دي څو په راتلونکي کې داسې تېروتنې بیا تکرار نشي. د کانګرس دغه غړی چې د افغانستان څخه د تخلیې په پروسه کې ونډه هم لرله، په دې باور دی چې د امریکایانو ترمنځ ډېر داسې اتلان او زړور خلک شته دی چې باید قدردانۍ یې وشي. ښاغلی نن د آشنا ټلویزیون د خبریالې ژیلا نوري سره په مرکه کې د یاد پروسې په اړه د کانګرس د روانو پلټنو موضوع هم توضیح کړی ده.
کانګرس کې د دواړو ګوندونو
د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو چارو درنولیدونکو کولای شو چې دغه د کانګرس د غړي وینا وسوور.
د امریکا ولسمشر بایدن ملت په خپل کلنۍ وینا کې د افغانستان نوم وانخست او زموږ د ملګرو په اړه هیڅ خبرې ونه کړې او د یادو کسانو د ژغورنې خصوصا افغان همکارانو لپاره د ژغورنې ولاره مطرح نه کړه چې په څه ډول به هغوی ته نجات ورکوو او امریکا ته به یې راولو. په همدې دلیل د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال دا موضوع په کانګرس کې د دواړو ګوندونو غړو ته ورسوله، څو هغوی د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د وروستیو اونیو په اړه وضاحت ورکړي.
د همدې موضوع په اړه د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو چارو د جرګګۍ جمهوري غوښتونکي مشر مایکل مکال د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نه غواړي چې د 2021 میلادي کال اگست کې په بیړه د افغانستان نه د وتلو اسناد ورته برابر کړي. د کانګرس د غړي مکال په باور باندې د افغانستان نه ناببره وتلو د متحده ایالاتو کمزوري وښودله او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یې زړور کړ چې په اوکراین باندې یرغل وکړي. په موقعي د خبريالې سنډی سن راپور
د 2021 کال د اگست په میاشت کې په ناڅاپي توګه د افغانستان نه د متحده ایالاتو د ټولو پوځي قواو د وتلو او د کابل په هوایي ډګر کې د افغانانو د تیښتې په وخت کې د ګډوډۍ ډکې صحنې بیرته د ټولو د توجه وړ ګرځېدلې دي. په داسې حال کې چې جمهوري غوښتونکي د استازو په مجلس کې اکثریت لري، دغه مجلس د بارانيو چارو د جرګګۍ مشر مایکل مکال له افغانستان نه د متحده ایالاتو د وتلو په باب چې نوموړی ماتې ګڼي تحقیقات کوي. مایکل مکال وایي د بایدن ادارې د افغانستان نه په وتلو کمزورتیا وښودله او د روسیې او چین په شمول مخالفان یې زړور کړل.
We saw not too long after the
Afghanistan le suqut la sadir amudan na washwe che mug de masnoi spog makoy le lari walidal che de Russia pe rasun de Ukraine pe lori harakat kaw le khagali Putin sara pe de ara his kala de ka pukhtana matrah na wa balki kala bay kawi pukhtana war sara matrah wa aw za fikr kum kala che haga mung walidul che wuzu no prekra yu kra che de irghal wa khara rasidle mung ye de pawjian o mawjudiyat hamlida aw be mung walidal che irghal pel shu aw us chairman shita guru ligeda Taiwan ta gwa khuna
مګر په جواب کې د دیموکرات ګوند څو تنه غړو ویل چې د جمهور رئیس بایدن لراتګ نه مخکې د ترامپ ادارې له افغانستان نه د وتلو نیټه نهایی کړې و. بایدن د افغانستان جنگ چې د امریکا تر ټولو اوږد جنگ و پای ته ورساو. مکال بلینکن نه غوښتي دي چې د مخالفت چینل په ګډون ټول اسناد ورته برابر کړي. د نوموړي اشاره هغه ډیپلوماټیکی پیغام ته و چې ویل کیږي په کابل کې د امریکا د سفارت ډیپلوماټانو را لګره وو او خبرداري ورکړې و چې د طالبانو د چټک پرمختګ له امله د افغانستان حکومت د سقوط له خطر سره مخ دی. بلینکن ویل چې د بارنیو چارو وزارت د استازو د جرګې د بارنیو چارو له جرګګۍ سره په ګډه کار کوي او په کابل کې د متحده ایالاتو د سفر د تخلیه مربوط په زورګونو پانی ورسپارلې دي. خوایي د همکارانو سره مکالمه با ورونه سپاری.
It is vital to me.
زما لپاره دا خبر حیاتی ده چې مونږ د هغه پروسې او د هغه چینل اعتبار خوندي وساتو او باید داسې کوم ګام وانه خلو چې د هغه کسانو په ژوند باندې اثر وکړي چې غواړي پر راتلونکي وخت کې راوړند شي او کوم پالیسي چې عملي کیږي دا غي پاړه د اعتقاد نظرونه وړاندې کړي.
مکال په خپل خبره ټینګ ولاړ دی او ویلي چې بلینکن ته به تر دوشنبه پورې فرصت ورکړي او کوي اقدام ونه کړ رسمن به احضار کړي، ځکه چې امریکایان د افغانستان د حکومت د سقوط، د امریکا د وټلو او قدرت د طالبانو د رسیدو په حق له ځوابونو مستحق دي.
او د امنیتی خطرونو په اړه یو شمیر امریکایي چارواکي د داعش سره د تړلو ډلو د خوانه د افغانستان له خوري په شپږو میاشتو کې د لویدیز په وړاندې د ګواښ اټکل کړی دی، خو طالبان به د امریکایي چارواکو د اداره دی. په دې اړه به نور جزئیات د خپل همکار احمد الله ارچوال صاحب نو اخلم چې په سټوډیو کې را سره دی. ارچوال صاحب، امریکایي چارواکو د افغانستان نه د راټوکیدونکو خطر په اړه باندې څه ویلي دي او طالبان په کوم اساس باندې دا غوښنه را دی؟
مننه شنه صاحب، د طالبانو حکومت په افغانستان کې د داعش ډلې غړو د تعداد په اړه د یو شمېر امریکایي چارواکو څرګندونو ته په خبرګون کې ویلي چې دغه ډله ستره خودل کیږي او په دې اړه څرګندونې حقیقت نه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې ورځ ناوخته په ټویټر کې لیکلي چې داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوی او شمیر یې د پخوا په پرتله په مراتبو کم شوی. ذبیح الله مجاهد لیکلي د امریکایي چارواکو له خوا له دې موضوع سره دلچسپي او د هغوی بزرګنمایي په خپل له داعشي فتنګرو سره مرسته او هغوی ته کمپاین دی چې باید ودرول شي. د امریکا متحده ایالاتو د مرکزي قومندانۍ مشر مایکل کوریلا دوه اونۍ مخکې ویلي چې داعش ډله به تر شپږو میاشتو افغانستان څخه بهر د امریکا پر متحده ایالاتونو پر ګټو او نورو لویدیزو هیوادونو د بریدونو توان پیدا کړي. جنرال کوریلا زیاته کړې وه چې داعش ډله د افغانستان له پولو څخه د خپلو جنګیالیو ایستلو ته نږدې شوي، چې په خبرې په اروپا او آسیا کې به د امریکا او لویدیزو هیوادونو ګټې او هدف وګرځوي.
موږ وینو چې اصلي ګواښ د صادق له څانګې را پیښ دی چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي، خو په افغانستان کې هم وسله وال لري. تاسو پوهیږئ چې داعش او طالبان له یو بل سره جګړه کوي او طالبان له داعش سره په جګړه کې یوه خونخواره ډله ده. خدای دې هغو هدفونو د څارلو لپاره استخباراتي ظرفیت نه لري چې موږ یې په اړه خبرې کوو. طالبان له داعش سره جګړه کوي او دوی یې پر ضد معمولا لوی عملیات کوي او په ډله ییزه توګه یې لمنځه وړي، خو په انفرادي توګه د داعش جنګیالي نه څاري.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د استخباراتو عمومي ریاست تازه ویلي چې د کابل ښار د 12 امنیتي حوزې اړوند بودخاک سیمه کې د داعش ډلې پر یو پټنځای عملیاتو کې د اسد لغمانی چې په قیس مشهور دی د دغه ډلې غړي چې په وینا یې د کورنوي چارو د وزارت په چاودنه کې لاس درلود وژل شوی. آشنا صاحب
مننه چې واتس اپ د دې مشرحه معلوماتونه. پاتیل شوه دا چې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال کامل هاریس راتلونکې اونۍ افریقا ته لاړ شي. میرمن هاریس به غانا، تانزانیا او زامبیا ته هم سفرونه ولري. د نوموړي دفتر ویلي دی چې د سفر مقصد د ملګرتیا او پیاوړتیا، امنیتي او اقتصادي سوکالي ده. د مبصرینو په نظر د افریقا سره د میرمن هاریس نژادي تړاو او چې د لمړنۍ میرمنې په توګه د امریکا د جمهور رئیس مرستیال ټاکل شوی د دغه سفر اهمیت نور هم زیاتوي. پامو کوي په دې اړه باندې د امریکا غږ د خبريالي انیتا پال د راپور ژباړې ته چې د میرمن هاریس سره به په همدغه سفر کې اوسي.
د افریقا لوی وچې ته د لوړپوړو امریکایي چارواکو د سګنیو سفرونو په لړ کې دا د اوس مرسیال ولسمشه کامل هاریس تابع کړی ده. د سپینې ماڼۍ په خبره دا سفرونه د تیر کال د امریکا او افریقایي مشرانو د ګډې غونډې د هغو ژمنو پر بنسټ کیږي چې ولسمشر بایدن د دواړو لویو وچو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په موخه وکړي.
دا پنځمه لوړ پوړی امریکایي چارواکی ده چې افریقا ته سفر کوي. دی او همکارانو یې په تیرو دریو میاشتو کې نږدې څلورمه برخه افریقایي هیوادونه کتلي. د افریقایي هیوادونو ته بي ساري پاملرنه ده او موږ د تیرو امریکایي ادارو لوري د افریقا سره په دې کچه ډیپلوماسي نه دلیدلی. پر دې بنسټ زه فکر کوم چې اهمیت یې په دې کې دی.
هاریس چې د امریکا په تاریخ کې د خلکو پر رایه ټاکل شوی تر ټولو لوړ پوړی چارواکی ده، په دغه سفر کې د یوې ښځینه رهبر سره هم ګوري، د تانزانیا له ولسمشر میرمن سامیا سولهو حسن سره. سپینه ماڼۍ وایي هاریس به د یادو دریو هیوادونو د ټاکل شوي منتخبو ولسمشرانو سره ډیموکراسۍ ته د هغوی د ژمنتیا په هکله هم خبرې وکړي. د هډسن په خبره هغه څه چې واشنگتن یې په ملاتړ ځان
بیل ګنی.
دا ټول هغه هیوادونه دي چې د چین سره پیوړی سوداګریز او د پانګونې اړیکې لري او دا مهالي پورونو ته مخه ده. دا هغه سیمه ده چې واشنگتن په خپل ورتګ کول شي چې په واقعي ډول د ډیموکراټیک ارزښتونو ملاتړ وکړي او هڅه وکړي چې د هغه هیوادونو سره چې اوس د بیلابیلو قدرتونو سره کار کوي ملګرتیا پیوړی کړي.
تماکی کی چهرس به هغه افریقایي هیوادونه چې د ملګرو ملتونو په وغونډه کې پر اوکراین د روسي د يرغل د غندلو څخه ډډه کړې و او هڅې وشي دا يرغل وغندي. امریکا غږ د ملي امنیت شورا د ویان جان کوربي څخه وپوښتل چې آیا هیرس به په دغه سفر کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه اندېښنې هم مطرح کړي؟
مرستیاله ولسمشره چې هر ځای د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه اندېښنې مطرح کوي، دا په نړیواله کچه د امریکا د رهبرۍ یوه برخه ده. موږ نه ویریږو او په واقعیت کې دا څرګندوي چې هغه هیوادونه او ملګرتیاوي موږ ته څومره مهمې دي چې موږ کولای شو وغواړو چې په دې حق لور سره خبرې وکړو.
د ډیموکراسۍ ملاتړي وایي دوی باید ډیموکراسۍ ته هم کار وکړي.
It's important that the high level attention
دا مهمه ده چې د موضوع ته په لوړه کچه پاملرنه راجلب شي او زه فکر کوم چې مرستیاله ولسمشره او نور لوړ پوړي چارواکي به په نړیواله کچه په داسې ډیرو ناستو کې خیل وي او دا په زامبیا کې د پام وړ ده. د دې شمنتیا څرګندول او رښتینولي دواړه مهم دي. دا غرض د مخ رښتینولي مهمه ده او لک تر لګه په دې په هیدل چې رښتینی ووسو او په دې برخه کې خپل نیمګړتیاو ته پام وکړو.
هرس په دغه سفر کې تر وځای کورنۍ تاریخچه هم تازه کوي. د دې د مور لخوا نیکه چې هندي ډیپلوماټو د زامبیا تر خپلواکۍ اخیستلو وروسته دغه هیواد د مشر سره کار کړی و. نږدې شپېته کاله وروسته یې لمسی چې د امریکا د حکومت تر ټولو پیاوړې میرمن ګڼل کیږي او د جنوبي آسیا او تورپوستو له جملې لومړنۍ میرمن ده چې دغه مقام ته رسیږي د زامبیا د ولسمشر سره مجلس کوي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو د جمعې پر ورځ یعنی پرونی د مهاجرینو اړوند یو داسې تړون لاسلیک کړ چې د امریکا او کاناډا په سرحد د ناقانونه پناه غوښتونکو مخنیوی وکړي. جمهور رئیس بایدن پرون په اوټاوا کې خبریالانو ته وویل چې امریکا او کاناډا په ګډه کار کوي چې په خپلو سرحدونو کې د مهاجرینو په وضعیت وغږیږي. د مهاجرت اړوند په دې تړون کې ویل شوي دي چې هر هغه پناه غوښتونکی به بیرته ستون کړل شي چې د یادو هیوادونو سرحدونو کې په غیر قانوني ډول د ننوتلو هڅه کوي. تر دې مخکې دواړو هیوادونو داسې تړون درلودو چې په رسمي سرحدونو کې نیول شوي بې اسنادو پناه غوښتونکي بیرته یو بل هیواد ته وسپاري، خو دا ځل په غیر رسمي سرحدونو کې هم د هر ډول غیر قانوني کډوالو پر وړاندې آئیني چلند کیږي. د یوې غیر دولتي مؤسسې یوې کښتۍ نن شنبه په مدیتراني سمندرګي کې اته او افریقایي کډوال وژغورل چې په یو وړه کښتۍ کې سپاره وو. دا پیښه په داسې وخت کېږي چې د سمندر له لارې ایټالیا ته د مهاجرینو ورتګ زیات شوی دی او ورسره ډیر خلک په همدې لاره تلف شوي دي. د ایمرجنسي په نوم باندې دغه غیر انتفاعي مؤسسې په اعلامیه کې لیکل شوی دي چې د دوی د ژوند ژغورنې په نوم باندې کښتۍ په نړیوالو اوبو کې کډوال ژغورلې دي. په ژغورل شوو کسانو کې درې ښځې چې یوه یې امیندواره وه، دوه ماشومان چې اته کلن او شپږ کلن و، او د یو نهه کلن هلک په شمول اته ویشت نابالغ کسان پکې شامل دي. د مراکش پاچا محمد شپږم د 1444 رمضان په نوم د صدقې ورکولو کمپین په سلا ښار کې پیل کړی دی. دا په افریقایي هیواد ګابون کې تر اوږدې استوګنې وروسته د هغه لومړی ځل دی چې پاچا په عام محضر کې راڅرګند شو. د پیوستون او لاسنیوي دا کمپین چې څه ناڅه 15 میلیون ایرو کېږي اړمنو کورنیو ته چې اکثریت یې په لرې پرتو سیمو کې اوسیږي په روانه روژې میاشت کې ورته د خوراکي موادو مرسته رسوي.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
او د کرکټ میناوالو ته. د افغانستان کرکټ ملي ټیم پرون یعنی د جمعې پورس په شارجه کې پاکستان ته په شلوریزو سیالیو کې د شپږو وېکټو په ستر توپیر باندې ماتې ورکړله. دا لومړی ځل دی چې افغانستان پاکستان ته د کرکټ په رسمي نړیوالې سیالۍ کې ماتې ورکوي. افغانستان د پاکستان ټیم په 29 منډو سزولی او د لوبې په هر ډګر کې په مقابل ټیم برلاسه و. د افغانستان د کرکټ میناوالو او لوبغاړو په دې بری ډېره خوښي ښودلې ده او دا یې د افغانستان د کرکټ لپاره ستر بری بلل دی.
ممتیر وقت کے افغان پاکستان گٹلی کے وجہ نہیں ہے کشل اوریزی اور خار زیادہ چاول اور منگو گٹنا اور ان شاء اللہ کوشش تو ہر دفعہ مندا ہے سیریز کو پنڈم کو
یہ ستے بڑی مبارکی ہوا ہے ماں اول زل میں پاکستان نے منگو گٹلا ان شاء اللہ صحیح مقصد ہے کوشش مندا ہے چھ روانی مسابقے ہم کر رہے ہیں
د پاکستان سره د کرکټ په نړیواله لوبه کې د افغانستان د ټیم د لومړني بری په اهمیت او تخنیکی برخو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د یو پخوانی لوبغاړي کریم صادق صاحب نظر اخلم چې نن زموږ بلنه منلې ده. صادق صاحب، پروګرام ته ستړي مشي، تاسو ته د دې بری مبارکي هم وایم. په خپل ملګرو ته بخامخه ډیر خوشاله سي چې د افغانستان ټیم داسې مهمه لوبه ګټي. ستاسو په نظر دا په نړیوال لوبو کې د پاکستان په وړاندې لومړنۍ بریا وه، د دې بریا غ راز په څه کې و؟ صادق صاحب غږ مې اوري.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر یو خوندوره لوبه وه. هغه پاکستان نه په داسې یو ټیم لوبډله جوړه کړې وه چې هغه پی ایس ایل کې د پاکستان چې کوم پریمیر لیګ و چا چې ښې لوبې کړې وه هغه ځوانه لوبډله جوړه کړې وه چې کولی شي افغانستان به مات کړي. او خپل هغه پاکستان پنځه تجربه کار لوبغاړي رضوان بابر اعظم، افتخار شاهین او روف د لوبډلې کېنول. نو دوی دا غوښتل چې افغانستان لوبډلې ته به ماتې ورکړو. دا چې افغانستان دغه سیریز کوربه دی او په خپله خوښه باندې خپل دغه وشتنځی یا پیچ هم تیاروي، نو د سپین او فاسټ بولینګ زموږ چې څومره پرون بالرانو بالینګ وکړو ډېر اعلی، ډېر زبردست. او دې تر څنګ چې راشد خان په لومړي ځل باندې ډېر یو اکټیو او ښه کیپټنسی کوله او ډېر یو ښه فیلډ پلیسمنټ یې درولې. زمونږ لیجنډ او سینیئر تجربه کار لوبغاړي محمد نبی او نجیب زدران چې کومه لوبه فینش کړه پای ته ورسوله ډېر آؤټسټینډینګ و. په هر صورت ډېر یو زبردست ټیم ورک وو، انرژي ورنه ډک ټیم وو، یو یونټ وو، اتفاق وو، اتحاد وو، یووالی وو، ډېر زبردست لوبه. همدا سبب شو چې افغانستان پاکستان
لمه کې ورته مننه. بيخي زما د دویمه پښتنه جواب کړل چې د په ترکیب د ټیم په ترکیب باندې غږیدلی وي. پر صورت بل پښتنه داده چې د سبا او بل سبا لوبو په اړه کې تاسو څه نظر لري؟ آیا د افغانستان ټیم به مثلا وکړي شي چې دا ټوله لړۍ یا سیریز د پاکستان نه وګټي؟
نو ان شاء الله دا چې په شارجا ګراوند باندې زمونږ لوبغاړي 13-14 کلونه لوبې کوي او ټول لوبغاړي په مختلفو لوګونو کې دغه تل کې لوبېږي، نو تجربې په اساس چې څومره موږ لوبغاړي په دغه ګراوند لري او د لومړۍ لوبې هغه کم پرېشر چې په پاکستان باندې نو اوس موږ سره ډېر وخت مو کړی چې پاکستان لوبغاړي
صادق صاحب، کرکٹ سیالیو کې د افغانستان د دې بری هغه نړیوال اهمیت څه دی او دا د افغانستان د ټیم د پاره کده سه مشخص او مختصر وي وي ګټه څه ده؟
دا چې زه په خپل لوبغاړو باندې ډیر زیات باور لرم او ماشاءالله ډیر ښه استعدادونه دي. دغه ته چې په کوم رنړې واسټي لوبيږي په خپل استعداد باندې حالت تللی دي، نو راتلونکي کې افغانستان په هندستان کې نړیوال جام لري، نو دغه لوبي ګټلو سره د مونږ لوبغاړو ډیر په ځان باندې باور پیدا شو چې مونږ کولای شو چې هر یو لوبډل ماته کو. نو ماشاءالله دی مونږه کوچینګ سټاف هم ډیر زبردست دی، دا کوم چې د انګلند هډ کوچ دی جوناتن ټروث، ډیر سیریس او ډیر شوق سره افغان لوبغاړو ته تمرینات ورکوي. زمونږ ټیم کې ماشاءالله دا کوم ځوانان لوبغاړي چې دی ابراهیم زدران او رحمان الله ګوربز او دا یوولس کې سیزن لوبډل شي پرون انتخاب شوی و ټول غوره و تر څنګه چې به هر کوم ناس و هم ډیر خو نو پرون لوب چې دا نړۍ کې اکثریت د کرکټ مینوالو کتلی را او زمونږ د افغانانو په شمول ټول نړیوال ډیر خوشاله دي چې د افغانستان د کرکټ مینوال دي. نو آی سی سی هم ډیر مثبت راځي عمل کړی افغانستان په لوبډل باندې خوښي ښودلې ده. نو ان شاء الله دغه لوبې ګټلو سره په نړیوال سټیج خو بالکل د افغانستان کرکټ ته ډېر غټه فائدہ وشو. نو ان شاء الله زمونږ لوبغاړو په دا ځان باندې ډېر باور پیدا شو چې راتلونکي کې مونږ هاري ولوبډل ته ماته ورکول شو او ان شاء الله دا قابلیت په لوبډل کې شته.
نیمه د صادق صاحب نیمه د خوخلرم غواړم ستاسو یو نظر دام واخلم چې دا د پاتې دوه لوبو د ګټلو لپاره لوبغاړو ته څه مشوره لري؟
نو زمونږه بولینګ او فیلډینګ ډیر آوټسټینډینګ ډیر ښه کارکردګي کوي. زمونږه بیټینګ کې لږ ستونزه وو سمشته ده. زمونږه اکثریت بیټسمنان دا پلان وخت نه مخکې فیصله کوي چې دا بال وزدل ته وهم، یعنی پری پلان لوب کوي. لوبغاړو ته مې دا مشوره ده چې د بال مطابق لوبو کې چرته چې بال یال ته لوبو کې او وخت واخلي په دې وکټ باندې. نو زمونږ بولینګ نه د پاکستان لوبډله یو سل 50 نه زیات 50 په دې پیچ باندې نشي کولای او دا قابلیت زمونږ په لوبډله کې شته.
مننه کریم صادق صاحب کور ودان د وخت نه د مننه د معلوماتو نو د مشورین ټولو خلیدو کې چې ملګرو یا په خوانی لوبغاړو ستاسو په خوانی همکارانو نظر م اوریدلی. کور ودان مننه. درانو لیدونکو یو بل خبرم لرو، دا د اډوکو یا بیډۍ لوبه په قزاقستان کې ډیر لرغونی تاریخ لري او د سیم ویل کیږي چې دا لوبه د 3000 کال پخوانه مروجه ده. په آزاد میدان کې دا لوبه د قزاقستان فرهنګي میراثي د فرهنګي میراث یو سمبول هم بلل کیږي. په دې لوبه کې د اوریو د اډوکو نه د بندونه بندونه جوړ او رنگ کیږي، خو په معاصره دوره کې د تورته پلاستیکي دانی هم جوړي او کارول کیږي. د لوبه قاعده دا ده چې باید په یو وډوکی چې اډوکی په ځمکه کې خودل شوی وسی یا اسیکونه او هډوکی دانی د یوې خپل شوی دایره د لاس په دانی باندې وباسي. د دې لوبه ماهرین وای د اسیکونو لوبه د خلکو توازن دقت کنټرول او د چلولو مهارت لوړی.
متضاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د نن خبرونه په همدې سره پای ته رسیدو درنو لیدونکو زمونږ همکار چې د ری خبرونه مخ کې وړي نجیب جان خلی استودیو ته رسیدلی د نور معلومات به شریک کړي. نجیب جان تاسو ستړي مشي لیدونکو ته نن تاسو سره راي
سلام بشم همکار محترم. البته تازه ترین گزارش ها و خبرها هوشدار رئیس جمهور بایدن به ایران در پولو اخبار مهم دیگه و همچنان دو میمان برنامه در رابطه با وضعیت در رابطه فعالیت های داعش در افغانستان و همچنان وضعیت مکاتب دخترها صحبت میکنن. سرخط چند خبر مهم در برنامه خبری این ساعت تلویزیون آشنا صدای امریکا. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در هشدار به ایران گفت که ایالات متحده در حفاظت از شهروندان خود قوی عمل خواهد کرد. زت نن عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان